كانوا قدر منابردون كوكا تركو السلام عليكم سرما شيدا The Voice of America ديبا يو ساتا خبري خبروانا دا دي خبروانا ربان دي كون كيو اگم جالوان
اوزاش باق ممن
تاسشلو تا هر کلیوائیو پسر کی هم دا مهمو خبرونو سا تکی تاستر بان دي كون
د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیل زاد د زهیر پورنو ترمخه امکان ده نن پاکستان ته ورسی
او د پاکستان اقتصاد په هنواي چې د حکومت لخوا باید ولس په اعتماد کې واغستې شي او د IMF لخوا د قرضو اغستلو لپاره چې کوم سخت شرایط ورکړل شوی دي په هغه باندې خبرو ساتي
او په وسایلو مالامال او د ترقی په ځغل کې تر ټولو وروستو پاتې صوبې بلوچستان ته د سفر په وخت پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی د ترقی لپاره به دغلته کې ډیر کارونه کوي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو وړاندې کوو موږ سره ملګري اوسئ اول هم تاسو وړاندې کوو خبرونه رپورټ
گران خدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تانی خپل غد واشنگتن ډی سی نه غوګی یو لومړی هم ساسی فامر ګرځو دی یو مهم راپور پلوتا د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیل زاد بنن پاکستان ته رسیدي او د بهلته د پاکستانی چارواکو سره لیدکاته کوي نموړې په دې هڅوبا خپل خبرې ترې کوي چې د افغانستان د نن د صلح لپاره کمی لاری چاری خپلی کلی شی او دغلته کې د وسلوالو سره خبرې ترې په څه ډول د ګاونډي ملکونو په مرسته تر پای ورسول شي په دغه د اسلام آباد څخه د ډیو رادیو خبریال عرب پیر نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي
د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیل زاد به نن د پاکستان سفر کوي چې د څېړونکو تر مخه د امریکا لاړهخه د یووازي پیغام سره به د پاکستان د چارواکو سره ویني د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو اعلان تر مخه د زلمی خلیل زاد دغه سفر د طالبانو خبرو ته تیارولو د هڅو یو برخه ده ویل کیږي چې زلمی خلیل زاد به د افغانستان د کړکیچن حالاتو د هواري د پاره د افغان حکومت په مول د ټولو تړلو حکومتونو سره په ګډه کار کوي او د دې دغه ډله بعد د افغانستان متحده عرب امارات قطر او سعودي عرب سفر هم کوي شاغلی خلیل زاد 13 میاشتې امریکا د بهرنیو چارو سکتر مایک پومپیو د سفر په محل هم د پاکستان سفر کړي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته د سفر په محل هم د دوی سره لیدلی وو خو د افغانستان د پاره د امریکایي استازي په توګه به دا د دوی لومړی سفر وي چې د څېړونکو تر مخه د پاکستان د پاره به طالبان د افغانستان د روغې جوړې د عمل د پاره خبرو ته تیارولو په اړه یووازې پیغام سره د پاکستان سفر کوي د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د څنګه مشر اعجاز خټک د ډیو رادیو سره خبرو کې وایي د زلمی خلیل زاد امریکا ته استازي په توګه پټاکنی هم په پاکستان کې اندیشنې رامنځته شوی وی ول چې دوی په تیر وختونو کې د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړی وو او امریکا باندې ژغ هم کړی وو چې پاکستان دی تر اگر هیواد وګرځول سیم شاه محمود قریشی خپل اوسنی امریکا سفر په محل ویلی وو زلمی خلیل زاد ته چې کم کردار ورکړی سوی دی نو هیله لري د پاکستان دریځ واړه به هم حساسیت ولري د امریکا ټرمپ انتظامیه د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړی دی، چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان ته د سفر په محل او بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته سفر په محل هم په واضح توګه څرګندېدو. امریکا وینا ده چې پاکستان خپل په هیواد کې موجوده طالبانو د پټو ځالیو په اړه څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د دغه فشار په توګه د پاکستان فوجي مرسته هم ودرول سوې وم. امریکا د پاکستان څخه طالبان د روغې جوړې خبرو ته تیارولو غوښتنې هم کوي، خو بل پلو ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته د اوسني سفر په محل ویلي و د افغانستان امن عمل دپاره پاکستان، افغانستان او د امریکا حکومتونه یو ځای دي. دوی دا هم ویلي و چې پاکستان به طالبان خبرو ته تیارولو دپاره خپل ټوله اثر استعمالوي. دا یې هم ویلي و چې د پاکستان اثر اوس پر طالبانو ډېر لږ دي. د امریکایي او افغان چارواکو وینا ده چې پاکستان اوس هم پر طالبانو څه نه څه اثر لري، خو په دې اړه ګامونه پورته کولو ته سنجیده نه دي.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر مناوریدونکو موږ سره ملګری اوسه. اوس هم د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي افغان امنیتي ځواکونه د تیر پرتلا د محل قوي شوي دي او کولی شي چې د هیواد په هره برخه کې د شرایطو سره سم د مخالفینو پر ضد عملیات ترسره کړي. دوی نن یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې هیڅ یو بهرني مزدور عسکر ته ضرورت نه لري چې د افغانستان نیت چې د هغه خصوصي کېدل نشي. په دې خل نور تفصیل لري حقمل روان په دې تفصیلي رپورت کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د امنیتي حالت د ارزولو او د یو شمېر اقتصادي پروژو د پرانیستې په هدف بلخ ولایت ته سفر وکړ او نن د شنبې په ورځ یې یوې پراخې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغانستان امنیت خصوصي کېدلی نه شي. محمد اشرف غنی زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونه د تیر په پرتله دا مهال پیاوړي شوي دي او کولی شي چې د هیواد په هره برخه او شرایطو کې مخالفینو پر ضد عملیات ترسره او ملي حاکمیت پلی کړي. دای وای هیڅ یو بهرنی مزدور عسکر ته ضرورت نه لرو د افغانستان امنیت خصوصي کېدل نه شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د افغانستان شمالي ولایتونو امنیت ته ځانګړي پاملرنه شوې او په وینا یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د امنیت لا ټینګښت په هدف جدي اقدامات پیل شوي دي. دای وای موږ څلور کلن امنیتي پلان لرو او لومړی کال یې په ختمېدو دی. امنیتي وضعیت لا د ښه کېدو په حال کې دی او د فکر موضوع په صدقې سره نه حل کیږي، بلکې د پانګې اچونې سره یا د ستونزه هواریدلی شي. اشرف غنی وایي د افغانستان بلخ ولایت له مرکزي اسیا هیوادونو سره د تجارت خلاصه دروازه ده او په راتلونکي وخت کې به دغه ولایت د تجارتي مالونو صادراتو او د نړیوال تجارت په یو مهم مرکز باندې بدل شي. دای وای زمونږ لپاره بلخ نن یو خلاصه دروازه ده له مرکزی اسیا، چین، روسیې، قزاقستان او اروپا سره، او دغه ولایت به د صادراتو او نړیوال تجارت یو لوی ستر تجارتي مرکز څخه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په بلخ ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې امنیتي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د اداري فساد او د زورواکانو پر ضد جدي اقدامات ترسره کړي او عدالت د پلي کېدو لپاره د قانون عملي کولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، افغانستان.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت د کوټې په سفر دی او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د نوموړي سره دغلته کې د کور کمانډر په دفتر کې موجود وو چې ورته د بلوچستان د حالاتو په حق لباندې تفصیلي حال وړاندې کړی شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د قدرتی وسایلو مالمال دغه صوبه چې دا وخت د ترقی په ځغل کې تر ټولو وروستو پاتې ده، دغلته کې به د ترقی لپاره یو شمیر کارونه کوي. په دغې باندې د لیو رادیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسې ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
کوټه ته پر رسیدو باندې وزیر اعظم عمران خان له هوایي ډګر څخه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او د مرکزی وزیرانو په ملګرتیا باندې تر ټولو لمخه په ګډه باندې د پوځ د سویلی کمانډ هډ کوارټر ته ورغلل. چالته د صوبې د امنیتي وظیفه با باندې وده ته خبرتیا ورکړه. د صوبې د اقتصادي چارو د پرمختیا د خوشحال بلوچستان پروګرام د سیپیک د خوندیتوب لپاره اخستل سوي ګامونه او د غډول د پاکستان او د افغانستان پر سر د پوله باندې د ازغان تار د لګولو په شمول په یو شمیر پروژو باندې د خبر کړي. په دغه غونډه کې د پاکستان د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم موجود وو. د پاکستان د پوز د ماړي کوڅنګه د اي اس پي ار لوري په خوارسوي بیان کې ویل شو چې د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د استقامت لر اوستلو وروسته اوس مشپاملرنه د بلوچستان په لوري ده چې دا د پاکستان راتلونکي اقتصادي مرکز ګڼل کېږي. وزیر اعظم په بلوچستان کې د امنیتي وزي د شکولو لپاره او د اقتصادي پرمختیا د امنیتي ادارو رول وستایي. وزیر اعظم عمران خان ویل چې د مرکزی او د صوبایي حکومتونو او د پوز په مرسته باندې د پراخو کمی حل زولو په سبب باندې موږ د بلوچستان د پرمختیا لپاره یو شمیر څنګه په کار راوستلې شو. د د په خبره سي پر دې محل به لټولو اړلرونکو سره موږ خبري اترې روانې وي. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د پور تر ټولو لوی سبب بډي او رشوتونه وګڼل.
یہ پاکستان میں اگر آج جو 28,000 ارب روپے کا آج مقروض ہے پاکستان، پچھلے 10 سالوں میں 6,000 ارب سے 28,000 ارب پہ پاکستان کا قرضہ پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ کرپشن ہے.
ننسی پر پاکستان باندھی 28,000 ارب روپی پور باندھی دی پتی رشپو کلو کی لشپر 1,000 ارب زخت 28,000 ارب پوری دغ پور سے دلی دی. لوی سبب بڈی اور رشوتوں دی کمی غلاس بھی دی اگائے لائیواد سخت باندھی وڑی دی لدی سرا سرا ادارے اہم تباہ کری دی تر ٹول لوی زیان د اداروں تباہ کول دی. وزیر اعظم د کینسر اسپیټال هم د بلوچستان لپاره اعلان کړی. له صوبایي کابینې سره د وزیر اعظم د لیدلو پر مهال باندې وزیر اعلی جام کمال خان د په صوبه کې د روانو د پرمختیا په پروژو او د صوبې د مالی مشکلاتو په حال باندې خبر کړی. پر دې مهال باندې وزیر اعظم عمران خان وویل چې دوی به د بلوچستان له حکومت سره په ګډه باندې کار کوي. وزیر اعظم وویل چې دوی به د سیپیک د پروژو له سره جاج اخلي او بلوچستان ته به په دې کې خپل جایز حق ورکوي. وزیر اعظم وویل چې د کراچی او د گوادر د بندرونو د پال کېدو بغیر موږ هیڅ ډول پرمختګ نشو کولای. وزیر اعظم وویل چې دا وخت حیوانات له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. زه هغه ژمنې نسم کولای چې تیر حکومت کړی وي چې بیا پر هغه باندې بخښنه وغواړم. دوی ورځې وړاندې د صوبایي حکومت وزیر خزانه ویلي وو چې دلته صوبه له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. صوبایي حکومت ویلي وو چې له بلوچستان حکومت سره د صوبې د خلکو تنخواوې هم نسته. صوبایي حکومت ویي چې دلته له تعلیم وروسته بیا تر ټولو زیات لګښت د صوبې پر امنیتي وضع باندې کېږي چې تر 40 اربه زیات دی. عمران خان د وزیر اعظم له جوړېدو وروسته دا د بلوچستان د لومړۍ دوره ده. پر دې مهال باندې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړي کچې ګامونه اخیستل شوي وو. د کوټې د هوایي ډګر د لوی لارې ټوله دوکانونه تړل شوي وو. ملیشیا قواوی پولیس او ای ټی ایف ګمارل شوي وو. عادي ولس پر دې مهال باندې د لارو د تړلو له سبب څخه له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه د قدر مناوریدونکو موږ سره ملګری او سی اوس هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر شهباز شریف چې دی چې د خالی پر ورځ په کلکو امنیتي ګامونو کې د احتساب محکمې تر وړاندې کړی شوی و. د احتساب محکمې ښاغلی شهباز شریف د لس ورځو په ریمان نیب ته سپارلی دی. په دې اغله پوره تفصیل راکوي پیر ولایت شاه.
احتساب عدالت سرکاری خزانه کې د غبن په تور گرفتار ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف د لس ورځو په جسمانی ریمانډ احتساب ادارې ته سپارلې دی. بلخوا د شهباز شریف مسلم لیگ نواز ګوند په شمول د هیواد زیاتره حکومت مخالف ګوندونه دغه گرفتارۍ په ضد سخت غبرګون ښکاره کوي او دوی د ملي اسمبلی سپیکر نه په دې معامله د اسمبلی غونډه رابللو غوښتنه کړې ده. تېر ورځ شهباز شریف آشیانه هاوسنګ سکیم یا اولس لپاره ارزان نرخونو باندې استوګنه پروژه کې سرکاري خزانه کې د غبن په تور گرفتار کړی شوی و. او نن چې کله د احتساب لاندې عدالت تړوان نکړی شنو د احتساب ادارې لخوا شهباز شریف نه پلټنو کولو لپاره د ده جسمانی ریمانډ خواستو شو او بیا عدالت شهباز شریف د لس ورځو په جسمانی ریمانډ نیب ته سپارلې دی. د خالی په سهر لاهور کې احتساب عدالت ته پیښې په موقع د عدالت نه ګیر چاپېره د مسلم لیگ نواز ګوند په لویه شمېره کې کارکنانو احتجاج کړی دی او په شخصي ټلویزیون چینلو لیدل کېږي چې دوی د پولیسو هغه بکترګ گاڑی د پاسه او خطل کم کې چې شهباز شریف سورو او بیا په دې موقعه د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ انخت هم رامنځته شوی دی او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه لاهور پولیس امنیت ته زیان رسولو په سر د مسلم لیگ نواز ګون یو نیم سل نه زیات کارکنانو په ضد مقدمه درج کړی دی. او لاهور کې میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګون ویاند مریم اورنگزیب تور لګولی چې حکومت او نیب شهباز شریف په گرفتاری باندې یو سلا دی.
فواد چودھری کو کہ یہ پہلی گرفتاری ہے, نیب ان سے اجازت لے کے گرفتاریاں کر رہی ہے, نیب ان سے اجازت لے کر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے. تو اگر نیب آزاد ادارہ ہے جو حکومت کہہ رہی ہے تو ان دونوں وزراء کے خلاف کاروائی کی جائے.
دا وای چې د اطلاعات او مرکزی وزیر په صحه حیثیت کې دا خبره کوي چې شهباز شریف د گرفتارۍ نه پس به اوس د دوی د ګوند نور لیډران نیولې شي. او د مریم اورنگزیب په خبره دی نه پډاګه کیږي چې نیب او واکمن تحریک انصاف ګوند د دوی خلاف رایوزه شوی دی. نه یوازې مسلم لیگ نواز خو د هیواد نور حکومت مخالفه ګوندونه هم د شهباز شریف د نیولو په ضد سخت غبرګون ښکاره کوي او دوی دا د حکومت لخوا د سیاسي مخالفینو په ضد انتقامی کاروایی بلي. په دې ترڅ کې نن اسلام آباد کې د مخالف مختلفو ګوندونو د ملي اسمبلی غړو سپیکر ایاز صادق سره ملاقات کې په دغه گرفتاری باندې اسمبلی غونډه رابللو غوښتنه کړې ده. او بیا میډیا سره خبرو کې د متحده مجلس عمل سره تړاو لرونکي غفور حیدری صدا سی ویل
قسم کی گرفتاریوں سے نہ پوزیشن مرغوب ہوگی نہ ہی حکومت کو جو اس کی غلط کاریاں ہیں اس سے روکنے سے باز آئے گی.
دی وای چې مخالفه ګوندونه به دغه حکومتي حربونه نه خو یریږي او نه به دوی د حکومت غلطو پالیسو په ضد د مزاحمت نه لاس اخلي. بل یو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي چې د شهباز شریف گرفتاری سره به نړۍ کې د پاکستان بد انځور لواندې کیږي. مخالفه ګوندونه د شهباز شریف گرفتاری روانه میاشتې په 14مه نیټه باندې کیدونکي ضمني ټاکنو سره هم تړي او دوی تور لګوي چې ګنې حکومت دغه انتخاباتو باندې اغیزمنه کېدو لپاره شهباز شریف گرفتار کړی دی. بلخوا مرکز او پنجاب کې واکمن تحریک انصاف ګوند په شهباز شریف باندې سرکاري خزانه کې د غبن تورونو پخلی کوي. خو دوی ورسره په دغه گرفتاری کې د حکومت د ککړتیا تورونه ردوي او حکومتي وزیران دا دریز هم خپلوي چې د شهباز شریف په ضد احتساب ملي ادارې هم د تیر مسلم لیگ نواز ګوند په واکمنۍ کې پلټنې پیل کړې وي او دا چې نیب یو خپلواکه اداره ده د حکومت په دې باندې هیڅ کنټرول نشته دی.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان اقتصاد پو وای چې په ملک کې د ګرانۍ اصل وجه د آی ایم ایف لخوا غوښتنې دي او موجوده حکومت ته پکار دي چې خپل قام په اعتماد کې واخلي او ورته وایي چې دغه قرضه که د آی ایم ایف نه دوی اخلي نو د دوی مجبورۍ دي او د دغه مجبورۍ په اساس باندې دوی دغه قرضې اخستو ته آماده شوي دي. نو په دې حق لبانې د ډیور ډیو خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د حکومت وینا ده چې دوی معاشي استحکام او شرط نمو ښه کولو دپاره د نړیوال مالیاتي ادارې یا ایم ایف لخوا وړاندې کړی شوي سختو ګامونو اخیستو ته تیار دي، کوم چې په ممکنه توګه د ایم ایف لخوا د نوي قرضو اخیستو سبب جوړېدی شي. د ډان اخبار د یو رپورټ تر مخه د پاکستان په سفر راغلي د ایم ایف ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ ترسره شوي خبرو اترو کې د پنګو نړیوالې ادارې د حکومت لخوا اخیستې شوي ګامونو لکه د روپۍ په بیه کې کمی، شرعي سود کې زیاتوالی، د بجلی او ګیس بیې زیاتول او د مالیاتي سختۍ هرکلی کړی دی. خو دې سره سره د ایم ایف ډلې د حکومت دا ګامونه ناکافي ګرځولي دي او هیواد تر اپېخو سختو مالی او بجټ خسارې او زر مبادله ذخیرو کې کمی غوندې اقتصادي مسلو مخنیوي دپاره د روپۍ بیه کې نور کمی راوستلو سره سره د بجلی او ګیس بیو کې نور زیاتوالی راوستلو غږ کړی دی. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ فدا حسین نه وپوښتل چې آیا د عمران خان غوندې یو مشهور وزیر اعظم به د ایم ایف دې شرطونو منلو ته تیار شي او کنا، نو هغه وی
عمران خان په خپل جلسو کې یا د الیکشن نمبر کې دا ویلو چې بمړ شم هو قرضې به وانخلم، په خپل سلوګن د لګول د حکومت نه پز دی غلې شوی دی. اوس ای سوم نو دا څه نه کاری چې عمران خان دومره انټرست اخلي چې څومره پکار دی. نو پکار دا دی چې عمران خان چې سخت پیسې دی وکي په اکانومي باندې، سیاست باندې او عالمان دې په دا کې والی چې مونږه ایم ایف
حکومت تر دې د مالی امداد دپاره څه باضابطه خواست کولو فیصله نه ده کړې او دا یې د دې میاشتې اخره پورې ځنډولې ده. د زرایو وینا ده چې وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لومړي سلو ورځو خاص کر پسوار لسم اکتوبر کی دن کی ضمنی انتخاباتو نه اوڑان دی آئی ایم ایف سره تماس نیولو نه ډډه کوي، ولی چې د سیاسی کمپاین په نارو کې کچکول ماتول هم شامل. بلخوا د خزانه وزیر او د وزیر اعظم مشیران د خپل اقتصادي پوهه په بنیاد یو بل نظر لري او د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو لپاره د فند مهمواری باندې زور ورکوي. خو دې حواله سره د وزیر اعظم نږدې خلکو دریز داده چې آئی ایم ایف ته تلل د پی ټی آئی منشور کې ورکړی شوی د حکومتي تګلارې نفیده او خبر دا وی چې د لړکی د دوستانو هیوادونو نه مدد واغستې شي. اقتصاد پوها او د پاکستان د خزانه یو پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وايي
چې بس میرے خیال میں تو ان کو جانا چاہیے آئی ایم ایف کے پاس. یا آئی ایم ایف کے پاس جانے سے ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈسپلن آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور دوسرا پھر گورنمنٹ کے اوپر ایک ریفارم ایجنڈا
کہ ہر سے بھی خزما پہ خیال حکومت تا آئی ایم ایف تتلل پکار دی. یو خود سرا ڈسپلن یا نظم و ضبط راشی او بل حکومت سرا یو اقتصادی ایجنڈا ہم راشی. ڈیو ریڈیو سرا خبروں کے دد و ناوا چې حکومت تبا پلوی کچا خپل اداروں کے اصلاحات راوستل وی د اوی چې پاکستان دا وخت کوم اقتصادي ستونزو سره مخ ته دی کې خواله هم راتلی شي او دا نور هم خرابې دي شي او دې د پاره به مونږ ته اقتصادي اصلاحات کول وی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه د قدر مناوریدونکو اوسوم د پاکستان د پخوانی قبایلی سیمو ځوانانو، شاګردانو او طالب علمانو په پیښور کې یو ستر مظاهره کې غوښتنې کړې دي چې حکومت لخوا پخوانی قبایلی زلو ته چې کوم آئینی اصلاحات او غزولو په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کولو په لړ کې کومې وعدې شوې هغه تر دې دمه پوره نه دي او تر اوسه دوی په دغه زلو کې هیڅ رقم بدلون نه ګوري. دغه تفصیل راکوي مدثر شاه په دې ویډیو رپورت کې.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو سره تړاو لرونکي ځوانان قیوم سټیډیم سره راغونډ شوي او د گورنر ماڼۍ پورې احتجاجي لارونو وستو د ماڼۍ بهرې پرلتونه وغځول. دغلته خپلو تقریرونو کې د دوی مشرانو ویل مونږ فاټا صوبې سره د زم کولو غوښتنه ځکه کوله چې زموږ سیمو کې به هم د ملک نورو برخو په شان قانون رایت شي، خو دغلته صرف د پولیټیکل ایجنټ نوم په ډیپټي کمشنر بدل شوی دی، نور هم هغه زوړ قانون دی. او د ټرایبل یوت موومنټ یو مشر شوکت عزیز په دغه مهال ډیوه ته وای د انضمام د پنځو میاشتو تیرېدو باوجود د اصلاحاتو کم عملی ګام په نظر نه راځي.
We اینول اے ڈی پی پروگرام چې کم دی هغه موسه پورې نه دی پروف شوی. دغه شانتي که تاسو ګورئ بنیادی انساني حقوق یو نشتالتا فاټا کې چې کم دی بجلی نشته، هغه نشته، انټرنیټ نشته، موبایل نیټورک نشته دی. لکه تر اخره پورې به کم دغه شیزونه موږ محرومه ساتلي وو. فاټا کې میډیکل کالج نشته دی، فاټا کې انجینئرنګ یونیورسٹی نشته دی، فاټا کې یو یونیورسٹی هم په پېښور کې جوړه کړې ده. نو تر اخر دغه قبایلو ته خلکو ته څه هغه ورکوي؟ بېروزګاره دومره هزارو نوجوانان ګرځي په زرګونو ځوانان.
او غوښتنه یې وکړه قبایلي ضلعو کې د زر تر زره بلدیاتي ټاکنې وکړی شي، فاټا سیکریټ او فاټا ډیولپمنټ اتارټي د صوبې ماتحت کړی شي، دغه شان د کلیس پرمختیایي پروژې او پنګې د اعلان کړی شي، او د بې کوره شو قبایلو خپلو کورونو ته د واپس ستنېدو لپاره د ګامونه چټک کړی شي. احتجاجي مظاهره کې ځینې قبایلي مېرمنې هم شاملې وې، او دای کې یو پیغله سیده فوزیا سرتاج وای، زنن زکه دلته موجوده يم چې زما د سیمې زنانه بیا ډیر رستو پاتې شوې دي.
زه خپل فاټا فیمیلز ریپرزنٹ کوم دی خو کنه زما فیمیلز هر و فیلډ کې هر و کار کې کنه هغه سپریس شوې دي، هغه تا هغه حق نه ملويږي څنګه د زما نور پاکستانی صوبو کې فیمیلز ته ملويږي، هغه حق ماته نه ملويږي. زه غواړم چې هغه حق د ماته ملو شي، هغه کې ان شورت به زه درته وایم ایجوکیشن شو، هیلتھ شو، نور داسې پالیټکس کې اسمبلی کې مونږه سیټس غواړو. لکه دا مو ته بیسک نشته، نو پالیټکس کې دا یو غټه خبره ده، نو مو دې پرانه سې مو ته دا ټول رائټس ملاو شي.
او د غزوانانو ویل مونږ به خپل احتجاج تر هغه جاری ساتو تر سوچ گورنر قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتو یو جامع پروګرام نه بی اعلان کړي.
نه دلته مونږ ناس یو، مونږ خپل تنظیمی ملګرو دا مشوره کړې تر سو پورې چې مونږ ته تحریری معاهده نه لیکلې شوې، مونږ به نه ځو. ځکه په دې کې داسې مطالبات دي چې هغه اوس په دغه ټایم باندې کېږي، مونږ ته د گورنر مسلې حل کې مونږ به ځو.
خو ماسپښین نا وخت بیا دغه ځوانانو گورنر سره لیدل وکړل، او د کامیابو مذاکراتو نه پس ځوانانو خپل احتجاج ختم کو. او شوکت عزیز ډیوه ته وویل گورنر زمونږ د ټولو غوښتنو د پوره کولو ژمنه وکړه، زمونږ 25 کسیزه کمیټه به د ګل په ورځ د سونزو د هواري لیکلي سفارشات وړاندې کوي. وای که مونږ د دې نه پس هم کم عملی ګامونه ونه لیدل، نو یو ځل بیا په احتجاج لاس پوری کو. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ. دا
ټویټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
دو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په پیښور پوهنتون کې په طالب علمانو باندې د پولیس لخوا تشدد وشو. یاد دی وی چې هم د دې پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په اسلام آباد کې تر میاشتو پورې احتجاجي مظاهرې شوي، او دغه کې په زرګونو خلکو شرکت کړی دی، او په هغې وخت کې دوی د پولیس یا د امنیتي ادارو لخوا په احتجاج کوونکو د تشدد خلاف نارابازۍ کولې، او دغه شانته کې د دې مخالفت یې هم کاوه. د پیښور او په پوهنتون کې چې کوم څه د احتجاج کوونکو سره شوي دي، او د دغې تر څنګ په لاهور کې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو پر ضد چې کوم امنیتي ادارو کوتکې کارولی دي، په دغې باندې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې په ډان کې یو آرټیکل لیکل شوی دی. تاسې ته دغه آرټیکل یا اداریه چې کوم ده، نو هغه زموږ د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د انګریزی ژبې ډان ورځپاڼې نن خپل اداریه په پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو خلاف د پولیسو لخوا کېدونکي تشدد باندې لیکلې ده. اخبار لیکي داسې ښکارېدل ګینه چې پولیس د یو بې وسلې دښمن خلاف عملیات کوي. اداریه لیکي د زده کوونکو تنظیم غړو د خپلو مطالباتو په حق کې مظاهرې کولې، چې پکې په پیسونو کې اضافه، د ترانسپورت او په هاسټلو کې د رهایش مطالبه شاملې وې. دا نداری لیکلی چې کال 1904 تیم کې د ضیاءالحق په دور کې د زده کوونکو تنظیمونو باندې پابندۍ لګول شوې وې. بیا د بېنظیر بټو حکومت په وخت کې دغه پابندۍ لرې کړې شوې، خو د سپریم کورټ لخوا په دغه تنظیمونو بیا پابندۍ ولګېدې. د زده کوونکو تنظیم نه عملی سیاست ته راغلی سردار حسین بابک وایي داسې ښکاري چې د پښتون نوی نسل د سیاسي عمل نه بهر ساتل کېږي او د دوی په آزادۍ او سیاسي هلو ځلو باندې بندیزونه لګول کېږي.
دلته په دې وطن کې داسې سوچ موجود دی، داسې قوتونه موجود دي چې هغوی د رایې چې کوم اظهار دی آزادي ده په هغې باندې قدغن لګول غواړي. لهذا دا تعلیمي ادارې صرف د دې لپاره نه دي چې د کتابونو چینجي پیدا کړي، دا یو سماجي معاشرتي شعور په دې خلکو کې، په دې طالب علمانو کې، په دې تعلیمي ادارو کې، په لوستونکو خلکو کې دا پیدا شوې، دا ډېره ضروري ده.
سیړونکو او خبریال حق نواز وای د زده کوونکو سیاسي هلو ځلو نشوالي له وجې په ټولنه کې مترقي سوچ مخه نیول کیږي.
د بد مرغه زمنګ خاص کر په تعلیم یافته چې کما طالب علمان شو یا پوهان خلک شو، نو هلته هم چې دا مباحثه نه کیږي، هلته هم دغه شان د بدلیل خبره نه کیږي، نو د عدم برداشت او دا خبره به څه واقعيږي. او بل خبره دا ده چې طالب علمان خپل مسلې هم وي، دا هغه لپاره هم دا ضروری ده. یو خدا چې دی په ملکی سطح باندې، په مقامی سطح باندې هم په خبرو اترو ځان پوي کی، او دغه مدغه ده چې د دې کوم خپل مشري دي چې هغه په جمهوریت طریقه باندې، په یو خط طریقه باندې هغه د یونیورسيټي د انتظامی سره یا د خپل مشرانو سره هغه حل کړي.
په دې اړه موږ په خور پوهنتون انتظامی سره د بیا بیا رابطه هڅه وکړه، خو بریالي نه شو چې په دې اړه نظر معلوم کړو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدم منوریدونکو زمګه سره ملګری اوسې. یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به تاسو ته په راتلونکي برخه کې باندې کوو. سوم په پا پاکستان کې د خواندګۍ شره چې د هغه کوم د پدې حق لا رپورټونو تر مخه په پا پاکستان کې د شره چې د 8% د او بیا په بلوچستان کې د شره نور هم کوم د نور تفصیل لري په دې حق لا را بیا پیر.
د حکومت لاړخه جاری سوي د تازه شمیرې تر مخه د پاکستان د خواندګۍ شره 8% ده چې په کې بلوچستان د 43% سره تر ټولو شاته پاتې دی. د پاکستان د حکومت لاړخه جاری سوي د تازه شمیرې تر مخه د هیواد خواندګۍ شره 8% ده چې د 13 کلو راهیسې څه فرق پکې نه دی راغلی. د دغه شمیرې تر مخه د هیواد 43% پاکستاني وګړي چې د 10 کلو یا تر دې زیات دي اوس هم د څه ویلو یا لیکلو جوګه نه دي. په تعلیم یافته خلکو کې 80% نارینه په مقابله کې یوازې یو کم 50% ښځې ویل او لیکلی سیم. د یو غیر سرکاري موسسې الف اعلان لاړخه جاري سوي د یو شمیرې تر مخه د صوبو ترمنځ هم د خواندګۍ د دغه شری فرق ډیر واضح دی. د دوی د شمیرې تر مخه پنجاب کې د تعلیم شره 3.5%، په سند کې 6%، په خیبر پښتونخوا کې 3.5%، او په بلوچستان کې 4.5% ده. او دغه رنګه پاکستان چې ملینیم ډیولپمنټ ګول چې پکې دا قول وو چې تر کال 2015 پورې به د خواندګۍ شره 80% وي، پکې د ناکامۍ وروسته تیر کال په نړیواله کچه ټاکل سوي د سستینیبل ډیولپمنټ ګول هغه ټارګټ څخه هم ډیر شاته پاتې دي چې پکې ویل کیږي چې تر کال 2030 پورې به ټوله ماشومانو ته مفت او ښه تعلیم ورکول کیږي. د څېړونکو تر مخه دا حال به تر هغه برقراره وي تر څو چې وفاق او صوبې تعلیم ته په قاعده توګه پام را ونه ګرځوي او د تعلیم بجټ زیات نه کړی سي. د غیر سرکاري موسسې الف اعلان سره کار کوونکی عمر اورکسي ټي وی رادیو ته په دې اړه وایي
budget aga 2.6% of GDP da na da budget mumkin na da 2018 par da budget 4% ko to aga na zahiri ki da chi government da ahdaf hasil walu ki na kama shwe da
سرګند د دیوی شپتی ورځو کې جاری کړ سوی د نړیوال تعلیمي ریپورت کال 2018 تر مخه پاکستان په سارک هیوادونو کې د افغانستان مسیوای نور د ټول هیوادونو څخه په تعلیم کې شاته دی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
زمانوم طاهره دي او زيو سماجي کارکونه
زمانوم شازي اورنگزيب خان دي او ز سياست مداره
تعليم زما حق دي
زم ګلان په کراچي کې اوسېګم او سبق هم په کراچي کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهرا دي او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانوم زهرا شاه دي ز په کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلي کوم
ز د نوي زمانه تکړه پښتنه يم ز بی بی شیرین یم
خبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې د غیرت په نوم دوه پیښې په تیرو 48 ساعتو کې مخې ته راغلي دي. د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین د دغې تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې یو ځل بیا د هلک او جنې مړی موندلی شوی دی چې په ګولو ویشتلی شوی دی. پولیس وایي دا واقعات د غیرت او عزت په نوم مخې ته راغلي دي. یو ورځ وړاندې په سوابې ضلع یاروسین پولیس سټیشن کې د درې کسانو د غیرت په نوم د وژنې تصدیق شوی و او په سوابې ضلع کې دا دویمه پیښه ده چې مخې ته راغلې ده. امنیتي چارواکي وایي د وژل شوي کسانو هلک او جنې مړی هغوی په خپله ولقه کې اخیستي دي او د ریاست په مدیت کې مقدمه هم درج کړې دا. خود چا گرفتاری په عمل کې نه دراغلی. د وجل شوی کسانو په جنګلو د عبدالله او بشرا په نوم شوی دا چې مقامی اوسیدونکي دي. خو په دغه وجنه کې چا داویداری نه ده خودلی. د انساني حقوقو تنظیمونو د دې غندنه کړې ده او ویلي دي چې باید د ریاست لخوا د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي شي. په دې حق لا د خزو د حقوقو کارکونکو سنا اجازه وایي چې تر کومه پورې ریاست خزو ته په سیاسي، معاشرتي او معاشي حل ځلو کې اختیار نه وي ورکړي دا قسمه پیخه به مخه ترازی.
انسان وژنه په یو حال کې هم کوم دا هغه راغلی مشو جواز کې نشي کېدلی. څو پورې چې د ریاست د خزې سیاسي، سماجی او معاشي حقوقو ته د نور کې اهمیت نه ورکړي، هغه قانون سازي دا څنګه څنګه چې پکار ده نو هغه پورې دا چې څه واقع ده زموږ په معاشه کې.
په سوابې ضلع سړچینه کې یو ورځ وړاندې اور خپل خور په دی وجه وجلی و چې هغه په خپل خوخه د یو مقامی اوسیدونکو سره د واده کولو هڅه کړې وي. په دغه پیخه کې درې کسانو ژوند له لاسه ورکړی وو. سړنی وایي په داسې قسمه پیخو کې اکثره خپل خپلوان ککړ وي چې ورستو د روغ جوړې په صورت کې د سزا نه بچي. ازادي ذریعہ وایي په سوابې ضلع کې وجلې شوي دغه دوه کسان هم د جنې د ورور د لاسه وجلې شوي دي. خو د هلک د کورنۍ لخوا په دوی سره مقدمه نه ده درج شوې. د انساني حقوقو تنظیمونه وایي په پاکستان کې د غیرت او عزت په نوم په وجنو کې اضافه کیږي او د انساني حقوقو تنظیمونه وایي هر کال د ملک دننه د زرو نه زیاتې د غیرت په نوم د وجنو واقعات مخې ته راځي. د حکومت لخوا د ښځو د وجنو د مخنیوي لپاره په کال 2014 کې قانون هم جوړ کړی شوی دی چې پکې د ملزم د لپاره د عمر قید سزا مقرر کړی شوی ده. خو په ټولنه کې داسې قسمه واقعات زیاتېږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوه یو ساته خبری خبرونه د قدر منوریدونکو په ګرد نړۍ کې د خصو په ځد چې کوم جنسي زورونې او زور زیاتیانی کېږي د هغې پر ضد د غږ اوچتولو په سوشل میډیا باندې چې کوم یو لوی تحریک می ټو موومنټ پیل شوی و د هغې یو کال سرته رسیدلی دی. په پاکستان کې دغه مسله یو پراخه مسله ده او بیا د نړۍ په ګډ ګډ کې اکثره هیوادونو کې ښځې چې دي هغه دغه رقم زور زیاتیانو او زورونو سره مخ کیږي. د دغې په هکله چې په پاکستان کې څنګه جنکۍ د دغې پیښو سره مخ کیږي خو بیا چوپ پاتې کیږي او دغه خبره چا سره شریکولی نشي، دلته په امریکا کې هم یو خبریالې یو مضمون ولیکه په هغې کې په دې مسلې باندې د خبرې ولیکلې او د هغې په غبرګون کې جنکو بیا خپلې قصې د دوی سره شریکې کړې چې ولې دوی هم چوپ پاتې کیږي او دغه رقم پیښو سره مخ کېدو وروسته ولې خپل پلار سره دغه شریکولی نشي. په دې هکله یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی اربا محمود علي.
ګرانه پلاره، د دې علتونو په وجه یې تاسو ته غږ نه دی کړی خو ما ته یې په خپل ځان د شوي جنسي تیرو په هکله ویلي دي. په دې سرحد سره په واشنگټن پوسټ کې د مونیکا هیسې دا مضمون چاپ شوی دی. په لارو کوڅو کې د شوي جنسي حملو په هکله زما د یو رستنی لیک په هکله یو سړی ماته ایمیل لیکلی دی. هغه لیکلی وو چې ډیر خوشحاله دی چې د لور د داسې حالاتو سره نه ده مخ شوې خو لا پوره یوه ورځ هم نه وه تېره شوې. ته د لور سره په دې هکله خبرې وکړې او ماته یې بیا ولیکل. هغې ورته څرګنده کړه چې دا څو وارې د جنسي حملو سره مخ شوې ده او نور به لا سکې په دې هفته کې هم په دې جنسي حمله شوې ده. لور ورته چرې هم د دې ذکر نه و کړی ځکه چې دې د خپل درد نه خپل پلار لرې ساتل غوښتل. د دې باوجود چې په عامه توګه داسې ګڼل کیږي چې ښځې ډېرې کمزورې او جذباتي وي خو په دې وروستنو هفتو کې ماته هغه سره معلوم شول کوم چې ښځو ته ډېر د وړاندې نه پته وه. مونږ چې د سنه تیریږو د دغې نه هغه سړي ساتل چې د چا سره مینه لرو ډېر همت غواړي او پلارانو ته به چرې هم دا پته ونه لګي چې دوی د ډېرو بدو کارونو سره ډېر نږدې دي. د فاکس نیوز کوربا کریس ویلز د تیر زیارت پورس د شکمن کتونکو نه غوښتلی وو چې د کریسټین بلاسیفورد اورېدنه ډېر په غور سره وګوري. د ویلي وو ما ته زما دوه لوڼو داسې کیسې کړي دي چې ما وړاندې نوې اورېدلې چې په های سکول کې دوی د سنه تیر شوي دي. که ته یو داسې پلار یې چا چې دا کیسې نه دي اورېدلې نو د دې مطلب دا نه دی چې داسې هیڅ نشته. زما ایمیل باکس ته هر ورځ همداسې ایمیل را روانې وي. د یو داسې پیغلې جنې پلار ته چا چې دې ته د تربیې لپاره یو ځوان ښودونکي په اجرت نیولی وو دې تا ته په دې نه وویلې ځکه چې ستا زړه یې ماتول نه غوښتل خو ماته یې په یو اوږد ایمیل یا خط کې دا هر څه لیکلي دي ځکه چې دا یې په زړه زړه کې وژله او دا تر 500 کالو پورې مسلسل د دې سره مخ وه. د های سکول د هغې زده کوونکي پلار ته چې 1.5 کاله وړاندې په یوه غونډه کې د دې نه په زور زبردستۍ جامې وستلې شوې وې دې تا ته نه وویلې ځکه چې دې نه غوښتل چې تا په ژړا وویني خو دې ماته لیکلی دي چې اوس هم ورته د هغې ورځ هر څه یو په یو یاد دي. د هغه پیغلې پلار ته چې پیغله لور یې په پاټه کې د جنسي تیری سره مخ شوې وه تا ته دا نه ده پته ځکه چې هغې ته یقین وو که چېرې تا ته ووایي نو ته به خامخا هغه حمله کوونکي وژنې او بیا به جیل ته ځې او دا به هم د دې قصور وي. د هغه ځوان بچی پلار ته څوک چې د یو زیات عمر د سړي لخوا د جنسي تیری سره مخ شوی وو زما خواهش وو چې د هغه سره د شوو په هکله تاسو ته ډېر څه ووایم خو ده ماته څه نه دي ویلې او تاسو ته به هم څه و نه وایي ځکه چې د خپله لیکې چې تاسو د سړي نه د یو خاص خوی تمه ساتي او دغه د سړي خوی د ستاسو لپاره اهمه خبره ده. د هغو غلی پاتې شوو ځپلو خلکو پلارانو ته ستاسو بچی په خاموشۍ سره دا کیسې د ځان سره ګرځوي دا په دې نه چې دوی خپل جذبات قابو کې نشي ساتلی خو دا ځکه چې دوی یره لري چې تاسو به داسې ونه کړی شئ. دوی یره لري چې ستاسو د جذباتو به ډېرې پایلې وي او بیا د یره لري چې تاسو به بیا د مخکې په شان خوی ونه ساتي او یا بیا دا چې تاسو به په ژور خفګان کې پروزه چې تاسو دوی محفوظ ساتلو کې پاتې راغلی یې. یوې ښځې راته لیکلی دي چې د 10 کالو په عمر کې دا د لامبو د تالاو په غاړه د یوې پاټې په وخت د جنسي تیری سره مخ شوې وه خو دغه وخت دا ناخوښه خبره وه ځکه چې په دې خبره کول به داسې وه چې زه جنسي موضوع باندې خبرې کول غواړم. پلار ته دا خبره کولو کې ما ته په لسګونو کاله ولګېدل. په وروستو کې هسې ما سوچ کولو چې څومره داسې ناخوښه سیزونه موجود دي چې ښځې یې د خپلو تکلیفونو په ذکر کولو سره سړی پریشانه کول نه غواړي. په دې کې ماشومانو ته د مور پای ورکول یعنی بریسټ فیډینګ د خزو د وجود دننه اندامونه د جامو په وخت دردونه او داسې نور شامل دي. سړی د خزو د جامو په وخت استعمالیدونکي پیډونه ډیر بد ګڼي او خزې یې هم پټ ساتي او په دې شرمېږي چې بل څوک یې ونه ګوري. که سړی د خزو په دې پیډونو هم پریشانه کیږي نو بیا موږ دا ګڼلی شو چې دوی لا د دې قابل نه دي چې د دې نه هم ډیر بد سووري. زما یوې خوږې ملګرې ما سره هم په دې هفته کې دا خبره شریکه کړله چې دا په وړوکوالي کې پرله پسې د جنسي زورونې سره مخ شوې وه، خو اوس ښه ده. پلار ته یې تر اوسه د دې خبرې پته نشته. دا وایي چاته د نه ویلو یوازنی علت یې دا و چې دې خبرې به یې پلار تباه کړی وو. دا په دې کې هم یو بدبختی ګوري چې باوجود د دې چې خپل ځان راټول کړي دا یو سړی د درد نه د بچ کولو لپاره پریشانه ده. دا لیکي چې په خدای چې زما پلار زما لپاره ډیر څه کړي دي او زه کولی شم او زه به دا د ده لپاره کوم. زما لپاره دا د منلو خبره ده. موږ ټول غواړو چې خپل زړه ته نږدې خلک د دردناکو خبرو نه لرې وساتو. زه نه غواړم چې د دې ښځې پلار دې هم د دې خبرو نه خبر شي، خو زه چې کله هم د خپل ملګري کلکې خاموشۍ په حق له سوچ وکم نو زړه مې غواړي چې وجاړم. نو نورو ټولو ته زه دا ویل غواړم که تاسو خپل پلار ته په یو داسې طریقه ویل شي چې تاسو یې محفوظ ګڼې او تاسو ته به آرام راشي، نو خپل پلار ته ووایه، خپلو رونو ته ووایه، پرېږدی چې پریشانه شي، پرېږدی چې تاسو سره ستاسو درد شریک کړي. که ستاسو پلاران چرې هم خپله رای جوړوي چې مظلوم د څنګه خوی کوي او دا چې ظالم د څنګه ښکاري، نو بیا خپل پلاران په دې مجبوره کړی چې دوی خپله رای جوړولو کې دا امکان هم یاد وساتي. که چرې په دې کیسه کې د دوی زړه ته نږدې کس وي نو بیا به څه کوي؟ او که چرې ته خپله یو پلار یې او ته ګڼې چې ستا لور سره به دا هر څه نه کیږي نو تاته به څنګه پته لګي؟ هغې به تاته نه وي ویلې، خو ماته یې ویلې دي. یوې 50 کلنې ښځې ماته هم په دې هفته کې ټلیفون کړی و. هغې ماته ویل چې زما پلار یوازنی کس و، څوک چې ما به غوښتل چې متاثره یې کړم، او د ده د خفه کولو سوچ هم د دې لپاره یو انتهایي بد کار و. 40 کاله وړاندې د ګوند هلکانو دا خپل کور ته په هیله بانه بوتلې وه او دې باندې یې جنسي حمله وکړه. یو هلک دروازه سارله او دو هلکانو په ډیجیټل آلې سره دې باندې جنسي زیاتې کولو، خو دې ټول وخت همدا سوچ کولو چې په هیڅ حال کې هم خپل پلار خفه نه کړي. تیره هفته دې ښځې ته داسې لګېدل شروع شول چې ګنې تر څو یې په خپل ځان شوي حمله خپل پلار ته نوي ښکاره کړې، تر هغې پلار یې دا پوره نه شي پېژندلې. نو دې پلار ته ټلیفون وکړو او داسې دا کیسه راښکاره شوه. دا وایي په دغه ورځ په ټلیفون هغه ورسره دا ځل د پلار په غږ کې خبرې وکړې، نه چې د یو بالغ تن په شان چې څنګه په عام ژوند کې بدوي خبرې کولې، بلکې چې څه وخت دا وړه وه او یو مور پلار چې څنګه خپل بچی ته د مینې او دلاسې خبرې کوي. د یو پلار په شان هغه دې ته وویل چې ضروري نه ده چې هم په دې وخت کې ورته ټوله کیسه وکړي، بلکې کله هم چې دا غواړي نو دې یې اورېدلو ته تیار دی.
د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د سپریم کورټ د جج نومول شوی هغه کیوانا د ټاکنې لپاره لا هم بحث د سینټ په چې کوم د عدلیې جوډیشری کمیټې چې ورته ویل کېږي د هغې دننه روان دی، او داسې ویل کېده چې 13 ورځې یعنې د جمعې په ورځ باندې به د دغې کوم حتمی فیصله مخې ته راشي. په دغې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار محمد جواد وړاندې کوي.
دوو مهمو امریکایي سناتورانو ویلي چې بریټ کاوانا ته به د تایید رایه ورکوي. دوو مهمو امریکایي سناتورانو سوسن کولنز او جو مانچن ویلي دوی به د امریکا د سترې محکمې څوکۍ لپاره د قاضي بریټ کاوانا لپاره د تایید رایه ورکړي. د امریکا سنټ یا سناتا جمهور غوښتونکي سوسن کولنز وویل د کاوانا پر ضد د شویو ادعاو په برخه کې شواهد نه و موجود، او زیاته کړه چې د هغې پرېکړې ته باید په دې سترګه ونه کتل شي چې د جنسي تیری ادعاوې کم ارزښت ګڼل کیږي. هغې وړاندې وویل هر سړی یا ښځه چې د جنسي تیری ادعا لري حق لري چې واورېدل شي او په درناوي ورسره چلند وشي. ډیموکرات سناتور منچن څو شیبې وروسته بیا په یوه ټویټ کې ولیکل چې دوی به د هغو معلوماتو له مخې د هو یا تایید رایه ورکړي چې ده ته رسیدلی دي، چې په هغو کې د اف بی آی لخوا وروستی راپور هم شامل دی. په کاوانا باندې د پروفیسر کریستن بلیسی فورد لخوا د جنسي تیری تور لګیدلې چې وای په 1980 میلسیزه کې یې په واشنگټن کې په یو کور کې په هغې جنسي تیری کړی و. خو کاوانا دغه تورونه تیره اونۍ د امریکا د سنیټ لخوا د پښتنو ګرویګنو پر مهال رد کړل. د امریکا سنیټ د جمعې په ورځ رایه ورکړه چې د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په نومول شوي کس باندې دې بحثونه محدود شي او د هغه په نوماندۍ باندې دې وروستۍ رایه واچول شي چې کیدای شي دا رایه د خالی شنبې په سهار واچول شي. که څه هم د دغې وروستۍ رایه ورکولو په اړه تر اوسه پورې لا ډېر ساعتونه پاتې دي، خو وکیلان به پریکړه کوي چې هغوی د هو او که د نه رایه ورکړي. دا مهال کابو نیم سنیټ د کاوانا سره موافق او نیم مخالف ښکاري، او که همداسې پاتې شي نو بیا به د ولسمشر مرستیال مایک پینس د کاوانا د تایید رایه ورکوي او کاوانا به د امریکا د سترې محکمې د نوي مشر په توګه وټاکل شي. یو شمیر لاروونکوونکو چې د کاوانا د نوماندۍ پر ضد دي له سناتورانو سره مخالفت ښودلی او د واشنگټن ډي سي پولیسو په سلګونو دغه ډول لاروونکوونکي نیولی دي.
ګران قدرمردونکو د وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ټي وی یو ساعته خبري خپرونې ته نیغ په نیغه د واشنگټن ډي سي نه غواږي. د ګنو څخه د ګوړې ویستو سیزن شروع شوی دی او دغه شانته کې ګڼې شروع شوې دي. د کروندګرو لخوا دا ویل کیږي چې که چېرې د مرکزی آسیا او د افغانستان سره د پاکستان سرحدي پوله خلاصه وه نو د دغه څخه به د پاکستان د ننه زمیدارو ته کروندګرو ته لویه ګټه کېده او باید چې حکومت د دوی دغه غوښتنې ومني او دغه شانته کې د زمیدارو لخوا یا د کروندګرو لخوا چې څومره خواري په فصل باندې کېږي د ګني په هغې باندې څومره مصرف کېږي چې کم از کم هغې ته د هغې ازاله وشي. په دغې باندې د ډیوه راډیو خبریال ملک په خاص نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په غاڼو کې اور بل شوی دی او ګوړې تیارېدل شروع شوي دي. د سیزن په سر ګوړې نرخ ښه کوي او چا نه بلکې عمومي کروندګرو تیر کال په غني او ګوړه کې غټ تاوانونه کړي وو. سخ کال چې څومره کېدی شي کروندګر غواړي چې په سر د ښه نرخ نه فایده اوچته کړي او په حکومت غږ هم کوي چې سخ کال حکومت په تجار خبرې کوي او غواړي چې ملکی پیداوار برآمد کولو کې اضافه وکړي. کامران چې د جایداد مالک دی ګیله مند دی وای چې د قربانۍ اروازو کې د غټو بپاریانو د پاره د افغانستان پولې آزاد وي چې دا ګوړې اروازو کې دا بند شي.
او رنکارد مزدور ار یو ګران دی او چې کله داسې قربانو وهرا شي دغه وخت کې بیا افغانستان بارډر کې لوشي او د غټ تاجرانو ته او کوم دا واړه زمیندار چې پکې روکتي.
اسد خان چې د ګوړې منډې مالک دی وای چې په اوسانو ګړو کې 2.5 لک روپو پورې سټه خرڅه شوې ده چې ډېر کم تعداد کې ګوړه او کروندګر منډې ته راځي. څو ورځې پس پا ګوړه زیاته شي او نرخ به کم شي، خو که د افغانستان پوله بنده شوه نو ګوړه به نوره هم ارزانه شي.
لکه په کار دی حکومت له چې لارې ورته کولو کې افغانستان ته تاجکستان ته دا سنټرل ایشیا کوم ملکونه چې دي که دې ته کولو کړه نو دا خو د ملک په پیدا کې به زر مبادله پ ملک ته به پیرا شي، خو دغه طرفونه موږ ته بند دي نو دلته زمونږ لکه کومه ګوړه چې ده نو دا ډېره ارزانه ده.
نوموړی فرهاد منډیواله وایي چې شوګر مل نه نرخ ټیک کول پکار دي ګنې کروندګر به ضایع شي.
بل غټه خبره پکې دا ده چې دوی کال ګنې وکړي نو ډېر په تکلیفونو په خوارو سره دا یو کال فصل دی، نو هغه چې دوی کال تیر شي نو بیا دوی ته هغه هېڅ څه میلو نه شي، ځکه چې دلته د میلونو ریټ هم ډېر زیات کم دی او چې د میل ریټ کم وي نو مطلب دا دی چې د بیا دلته ګوړه مرزانې ځکه چې دوی ته ګوړه جوړوي.
که حکومت برآمداتو کې اضافه کول غواړي نو دا ګوړې د سوات باجوړ نه علاوه د افغانستان تاجکستان ازبکستان او د روس خلیج پورې تلی شي. ملک وقاص خان وایس آف امریکا ڈی ون نیوز 400.
اوس هم تاسو سره د ولسی سندرو لپاره مشهوره سندرغاړي شفیع اسرار سره مرکه باندې کوو چې د دوی سره خبرې کړي دي. نعمت الله سرحدي.
نوال زمر سا مالی سندری یعنی فوک سندری چورتوی غزلیات او دنن سبا کم جدید موسیقی چه ده پاغه که موج اوریدل غواړي ش سندری ش په یو شاعری کې ش پیغامات پروت وي دوی غز موږ اوریدل غواړي مات کو د پښتو ژبې که خدای دی وکي چې د مینوالو قدرمنو د زمر سندری د ما چې وي د دوی د معیار وړ وګرځي کله د دوی په خدمت کې ساسو د ټولو په خدمت کې او ستاسو موږ ډیره مننه کوو ځکه چې ستا زیات ستاسو سپورټ هم دی زموږ سره د کیمرامینانو کوم چینلان چې وي زموږ سندرې آواز موږ چهره در خلکو پورې رسید را اورېدونکو پورې نو ډیره مننه کوو ستاسو
مخکې به داسې اوس کوم وخت به البم راتلی نوی البم راتلی نو اورېدونکي به ډېر په انتظار ورته ناست وو خو اوس هغه د کیسټ دور لاړی د ایم پی 3 دور رالی اکثر خلک د ایم پی 3 دغه کوي آیا ستاسو رجحان هم هغه لوري ته اوښتی
داسې دی سرحدي صاحب پخوا خو حقیقت خبره ده چې کوم البوم به راتلی د کیسټانو دور اوس خو هغه دور ختم سو ایم پی 3 میموري یو اس بی دغه دور رالی پخوا به موږ البوم جوړاوی دغه بعد به راتلی درې میاشتې بعد به یو البوم راتلی دغه یو پیش دی چې هر ورځ به موږ نوی البوم کوو نوی البوم لس غانې رالی پر یوه سندره یوه پر یو کلیپ باندې ودرېدل هر ورځ که هر ورځ نه وي په دوې درې ورځې چې ډېر وخت ورکړو په هفته کې به خامخا یو ښه سندره که هغه کاکړۍ وي که غزلیات وي که هر شی مینوالو خوښ وي هغه به موږ په هفته کې خامخا ریکارډوو تر مینوالو پورې به رسوو
بلکل ستاسو پیچانس دی دغه وخت کاکړۍ ټپې جوړې شوې دي
سازونه نه ارزای خپل ستون وزی ور واخلی ته خوا بده کپ خلای را توایا وای یار د چای را توایا اور دین خدای دې سر حدی صاحب چې کاکړی موري ټپی ټپی موري ټپی ز موري غزلیات مژ وایو نو د هر چا کم فکر چې وي زین نه وي دغه د پاره مژ خدمت کو دغه د پاره سندری وای غزلیات وای دا ار اوریدونکو خیال را سره دی
موږ وینو اوس مطلب را روان کم نسل سدی یا دا اوس کم روان نسل سدی هغه اکثر جدت پسندی غواړي یعنی په غزل کې تیزی غواړي اپ خو په دې سوس پرستیج به څوک ناسو دغه غزل لو اوس که دا تن غزل وي ځوانان ډیر ته خوشاليږي
نن سبا دغه نوې طبقه نوې ځوانان چې راپورته شوی دی دا خو حقیقت هم اتنیز سندری اوري هغه په پاپ میوزیک تیز میوزیک کې وړي ځکه چې هغه سلو ډیر ګیله شی دوی نه غواړي خو اوریدونکو ته که دوی نه غواړي یا نه اوري موږ خامخا دوی ته یو غزلیات او یو دی شاعري مخکې ما درته وویل چې په هغه کې ښه پیغامات پروت وي هغه هم زما حق جوړیږي چې در دوی پورې ور ورسوم د دوی تر غوږو د دوی تر ذهنو د دوی تر فکره پورې دا زما حق جوړیږي خامخا دا نه ده لازمه چې زه به دوی ته کاکړۍ وایم هغه ټپیز به وایم یا اتڼۍ به وایم زموږ دا حق جوړیږي چې غزلیات هم وایو ښه پیغامات ځکه چې دوی نوي هلکان دي نوی دور دی دوی ته د ښه یو شاعري یو پیغامات چې پروت وي دغه پیچان دغه شعور په دوی کې فلحال نسته دوی لګیا دي تعلیم کوي پړایي کوي نو دا بیا موږ ته حق جوړیږي چې په پښتو کې غزلو سندرو کې موږ دوی ته یو ښه پیغامات ورکړو چې در دوی پر ور ورسیږي
مطلب انقلاب د انقلابي غزلو لوري ته هم ځوانان د لږ د فکر کې ولې دا وخت موږ وینو پښتون کام چې ډېر غټو ستونزو لاندې د ډېر عجبه جب شان لاندې دی مطلب داسې هر طرف ته موږ وینو د ښه ژوند موږ نه وینو د پښتانه کام
خو ډېر ځپلی ژوند دی ډېر در په در ژوند دی خدای دې پښتون سره یو کې الله دې جوړ کې انقلابی سندرې دا موږ ویلې دي په هغه کې هغه د پیغامات خبره رااله د کومې ستونزې چې زموږ په وطن کې جوړې دي د پښتانه قام باندې پښتانه پر سیمه باندې هغه شاعران لیکوالان دوی لیک کړی دی پر هغه حالاتو هغه موضوعاتو باندې ځکه چې موږ هغه خامخا راخو هغه موایو
اخرنه کې د ځوانانو لپاره پیغام دا ډېر ضروري وي
مننه سرحدي صاحب پیغامات زما د خو اوریدونکو مینوالو او ځوانانو لپاره اول پیغام دادی چې د خپل پښتو ژبې خدمت دویم کوي مجم کوو پښتو دی نه یری په کار دا اوس انګلیش هم لازمي ده انګریزي اردو دا ارجبه چې دا ضروری وي خپل پښتو دی نه یې او د تعلیم او خواته دی زیاته توجه ورکې ځکه چې را روان ژوند چې دی تعلیم وي هغه ډیر سخت ژوند وي د دوی لپاره تعلیم ډیر ضروری وي تعلیم دی وکړي
شفیع صاحب ستاسو ډیر مننه د ډیوا ریډیو او د ټی وی سره د خبر
ډیر مننه د ډیوا ریډیو د ټولو کارکونانو او ستاسو د ټولو خدمتګارانو څخه ډیر مننه کوم ژوند دی وسې آباد وسې خدای مو مل سره آباد
خدمه نو اوریدونکو دا زموږ یو ساته خبری خبرونه وخت سر ته رسیږي ډیره مننه کوم چې موسی ملګری وی ټیکنیکل اړخته د دې خبرونه پر باندې کولو کې همکارانو عدنان رشید کالوین او زبیر او قربانه وګمجالوان
او زاش باغومن
اخلوص تاسو نه اجازه دلا پام
دلا فمن